په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه لرو. سیمه کې د سولې پروسه، د تعلیمي ادارو حفاظت، د هغې امنیت، په دغه موضوعاتو خبرې کوو. خوړم بی د نیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسټۍ د برید منصوبه جوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ وزیر په ګډه سره هڅې کوي. او د روس چارواکي وایي جرمني د یوې 14 کلنې کډوالې جینۍ سره د جنسي زیاتې د پیښې په سمه توګه پلټنې وکړي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې او چارواکي رابللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت ته د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه یې جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. تیرې چهارشنبې په ورځ په چارسده کې په باچا خان یونیورسټۍ په برید کې 21 تنه ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل،
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمېدی. د یو مخصوص ګروپ یا د څو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمېدلی. زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنګ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمواري دا جوړیږي چې د هغې خلاف کاروي وکړي. بیا زموږ د ټولو ذمواري جوړیږي چې د هغې مخنیوي وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال لیډیو ته وویل چې په باچا خان یونیورسټۍ برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوی دی. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړي چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومېږي او د خزاني سیمې اوسېدونکی دی. د پېښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نن سهار د پېښور کې ساخوانې جنگي محله کې د اور لګېدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیضي نن مشال لیډیو ته وویل چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شاندوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نه شي. دا خبره تېره ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرون مشال لیډیو ته وویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به داوړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وي، خو همیش کوشش دغه ده چې انشاءالله وزیرستان به په یوه زبان وي چې دا همیش بچون دغه په خمیشه پروته دی دغه سړو غرمته. همیش کوشش دغه ده چې زبان مې یوشي خوله مې واشي انشاءالله چې همیش په دا بچو خپل بچونه ورخمیږي انشاءالله.
په یاد جرګه کې مشران په دې سلا شوي دي چې د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه به د ټولو وزیرو او داوړو یوې نمائنده جرګې ټاکلو لپاره راغونډیږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغورې ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارس د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال لیډیو ته ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 168 هیوادونو کې په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلې راپورونه راغلي وو. شمالي کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمنی تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسی کډوالې جینۍ سره د جنسي تیری مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبری غونډې پر مهال له جرمني څخه پوښتنه وکړه چې د جنوري په 11مه د لادرکې شوې جینۍ د پیښې د پلټنو په اړه یې څه وکړ. نوموړي ویلي دي دا څرګنده نه ده چې دا جینۍ د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده بخنه غواړم. نوموړي ویلي دي دا څرګنده ده چې دا جینۍ د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده لادرکه شوې. سرګی لاوروف د دې پیښې په سمه توګه د پلټنو د انصاف غوښتنه کړې. د دې پیښې پر ضد په میډیا کې د مختلفو خلکو غبرګونونه مخې ته راغلل او په برلین کې د روسي ټولنې لخوا ولسي لاریونونه هم وشول. خلک تور پورې کوي چې دا روسي کډواله جینۍ د منځني ختیځ د کډوالو لخوا تښتول شوې وه او بیا ورسره جنسي زیاتې شوې وه. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټې کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللی دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشتو ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او وایي د نوموړي د خبرې ترهګرۍ تا پلما وهی او د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بېطرفي له لاسه ورکړی ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اورېدئ شئ. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي ځینې مستورې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغې خلاف کاروي وکړي.
چارواکي ادعا کوي قبایلي سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه یې بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څورم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی.
او د باړې سوداګر وایي کې حکومت تاوانونه نه پوره کوي نو احتجاج بکي.
دوسه به مونږ مذاکرات هم کوو چې وره مونږ له ده د شیونه ضرورت دي که بیا نه کېدو نو هغې نه پس مونږ احتجاج کوو.
د سیمې اونړین هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. زمګړمبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور رغښتې پر بچا خان په هنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر بچا خان په هنتون برید کې 21 کسان وژلې دي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتي او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو دا برید له افغانستانه اداره کوه او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم تراس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګولو ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي و که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي. په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې 4 بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د نه یاسې شنبې په ورځ پېښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان تلین ونمانځل شو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او ولسي غړو برخه واغسته. دغې غونډې ته د وینا په وخت د ګوند صوبایي مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د پاکستان ریاست دی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په ساده ګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې. دهشتګردي تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختمیږي، انتها پسندي تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختمیږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ به ختمول غواړي چې کوم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کوم دی اغه دوام مومي، او د اغه لپاره د دغه سوچ د مخنیوي لپاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغه سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار وایي چې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوه چې دا هغه یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوه نه چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله، دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچه باندې یو متفقی منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا سپه بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمېدی، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمېدی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندی دا د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د 90 کالو په عمر کې د 1978 یوم عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی راپور مورده. او په باچا خان پوهنتون د برید نه وروسته په خیبر پختونخوا کې د ډیرو تعلیمي ادارو مشران د خپلو تعلیمي ادارو د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په شفقدر کې د تعلیمي ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د ریاست ذمہواری ده، او هغوی نشي کولی چې زده کړې هم ورکړي او د ځان سره د حفاظت لپاره وسلې هم راوړي. په دغه اړه شانواز ترکزی راپور راکړي.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمین دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سیکورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاټون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډېر پلاټون چې کوم دی دا مختلفو صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
دلته بیا د سکولونو او کالجونو استادان وایي چې هغوی ته وینا شوي چې ګنې د ځان سره د خپل حفاظت لپاره وسلې راوړي، خو د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذهن الدین وایي هغوی نشي کولی چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وایي چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل، نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سیکورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواري چې کوم دی دا د ګورنمنټ ده چې هغه ایجوکیشن څومره سیشن بیا هغوی له سیکورټي ورکړي. نو اوس استادان چې د خپل ځان حفاظت هم کوي، نو ګورنمنټ څه کوي؟
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي. عارف احمد زی وای
داسې قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینې یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه دی واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم وویل چې د استاد کار سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي دا کوي چې په قبایلي سیمو کې ورنکل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړی دي. خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک بیا وایي په فاټا کې تعلیم په برخه کې ډیر لږ کار روان دی او زیاتره ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور ورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچی چې هغه د ترهاګرۍ ښکار کیږي. نو په هغې لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو رم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی او هغې دپاره چې زمونږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زمونږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د قبایلي سیمې خیبر د استادانو د اتحادیې مشره شازیه شریف بیا وایي چې په باڑا کې د امنیتي حالاتو سمېدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی. خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سی 30% کی کم ایریا دا اغا سلگ دا لائن آف دا سیچویشن دا سلیتی کال دے اندے اغا لائن آف دی کنسر کنکہ 6-7 ایرز پس دا مارا کو لاؤسو ہوگا نو انڈولمنٹ کی کم دے اغا من سرد دا کے جی ون کے یاد دے باقی نو کلاس میں لا دون آنے جی شروع سرے دن 95% کی کم دے اغا بسپائیز دی اغا کی مونگا ٹینٹونا لگو لگی پا ٹینٹونو کے
شازیه شریف وایي وسلوالو چې کوم سکولونه ړنګ کړي وو په زیاترو کې دوی خیمې لګولي او ماشومانو ته پکې زده کړې ورکوي. شازیه شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو له تنخواګانو ترکو نه ترلاسه کولو له وجې هم اکثر سکولونو ته ورتګ پرېښودې دی. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلي سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلي سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نور هم خرابېدای شي.
تقریبا دې وخت کې 15 لکه ماشومان او سکول دي چې هغه سکول نه ځي او بار ګرځي سکولونو نه او خپل طرف ته وګورو پاټا چې څومره سکولونه دي په هغې کې فیسیلیټیزم نشته دی ماشومانو لپاره خاص کر او ډېر سکولونه هغه بمونو سره پرېوتي دي. ډېر خلک د پاټا IDPs دي هغې لپاره څه سیستم حکومت نه ډیولپ کړی او بل دا آرټیکل 25A چې دی چې هغه فنډامنټل یا بنیادی حق دی د ماشوم په هغې باندې په پاټا کې هېڅ قسمه عمل درآمد نه کېږي او دا خو بیا د دې وطن قوم خاص کر د پاټا لپاره یو ښه سګون نه دی او ښه خبره نه ده
که څه هم د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو د 650 زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو دغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په خبر کې د باړې بازار د سوداګرو یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا په وخت سوداګرو او دکاندارانو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغې ته رسېدلي تاوانونه دې پوره کړل شي. د مشال لیډو خبریال طارق ورکزي د غونډې وروستو د باړې بازار د کاروباري خلکو د اتحادیې د مشر یا رازغر افریدي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د فوجي عملیاتو له کبله څومره اغېزمن شوي دي. نوموړی وایي
1-9-2009 دا بازار بند شو، بالکل دسې وخت کې بند شو چې دا روجی میاشته وه
او دکاندارانو یو په ډبل سامانونه راوړو آ باقاعده سره نه اعلانات نشه بازار بند شو بالکل هغه مال صفه ختم شو 11500 دکانونه دي او دې کې تقریبا دکانونه 94 مارکیټونه یو درې څلور مارکیټونه پکې وران شوي دي بیا روډ کې تقریبا 2-3000 دکانونه وران یو نور انور وران دي ځکه چې اوس د وو کالو نه هغه باندې شټر یې نه جوړوي هغه باندې د باران نه یا هغه نه نو ام مکمل ام دې بارا خراب شوي
درته وایي چې ګورنر صاحب خو راغلی او هغه څه اعلانات هم کړي وو تاسو هغې نه مطمئن نه یې ولې
مونږ په هغه ټایم باندې ورته وویل چې د ستا د اعلاناتو مونږ قدر کوو چې باړې بازار د کولاو کړلو د یو قوم زمونږ اسپا ټرایبل هغې اعلانات یې وکړو اوسرا دا د تقریبا د روډ اعلان یو 2.5 کیلومتره روډ اعلانات یې وشو د یونیورسټۍ هغه وشو د مونږ د ده اعلاناتو خیر مقدم و د بازار کولو خو حالانکه د مونږ د تاجر برادرۍ له یو شیم پکې نه شو
نو بیا درته وایي چې ستاسو غوښتنې څه دي
زما او د مرګونو دا غوښتنې دي چې تقریبا دا په دوو کټګارو کې شي چې کوم لږ زیات د 25-30 لک روپیو کاروبار کولو چې غلط 10 لک روپیې بلا سوده او دا کوم چې کمزوري دي یا دستي یا پانی دي یا ارتي چې دغه لا 5 لک روپیې ورکړي دا په لسو قرضې ورکړي او اسلام سایو د مونږ چې کوم دا خراب شوی دغه له خصوصي اعلان دا و
در دوی که تاسو د مطالبه چې کم دی هغه اونه منل شو نو تاسو مخکې لا عمل بسوي
د 28 تاریخ نه مخکې مخکې چې مونږ سره پاره سیکریټ کسان کې نه سیکټي وي سو بي یا ګورن مونږ بار بار کوشش کوو پی ال ام وی چې مونږ د ګورنر سره ګوره ملاقات وکړو چې هغه مونږ د مطالبه په ذات خود کې کړو خو مونږ اوسه پورې چا پر یاد نه لرو دا اوسه مونږ مذاکرات کوو چې ورته د شیونه ضرورتي که بیا نه کېدو نه هغې نه پس مونږ احتجاج کوو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
رازوس د افغانستان د سولې پروسې ته افغان ولسمشر کړه طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښایي نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي دا تضاد ولې دی آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي د نجیب عامر په راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وایي د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونه شي حالات خرابولی شي متی الله خروټه وایي بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت او همدارنګه هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج لري هغوی ریښتینې هډزه د سولې ته ونه کړي د افغانستان د حکومت علاقمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه دغه چې روسه وایي هغه علاقمندي سزای نه نیسي او ناامیدګان په تناسب د امیدونه زیات دي
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هوارې لپاره هڅې هم روانې دي د پګواش له غونډې وروسته اوس د فبروري په 6مه نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي کارپو احمد سیدی وایي افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري
مونږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړی هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان افغانستان امریکا چین دی په هغه باندې باور مند دی که نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوي دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوي یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم افغان حکومت یو ګډ حکومت هغوی کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسان یې په ژبني لحاظ باندې طالبانو راتګ مخالف دي، بل شمېر کسان یې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي، او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټې سر معلوم شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په مندنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د ویلی دی د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ویلی دی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی او کیدی شي دا هڅې ګټورې تمامې شي. نوموړي د مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کړې.
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم دا چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، موږ غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زما پوښتنه اوس دا ده چې آیا افغانستان د دغه سي میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ پخپله هم ولسي جرګې لري جلال اتم جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلي چې باید موږ سوله ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسینو سره همدارکل د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاءالله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبیني چې اوس افغان حکومت پیدا کړې ده، څونه تاسې دغه خوشبیني پر ځای بولئ؟ ده
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوې په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درکړې ده، زه وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په اند پاکستان به دومره زورور وي طلایي فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه نا امني یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې هم زیاته نا امني ده.
له پاکستان او افغانستان نه تا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال لیډو ته وګورئ. اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تېر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې او چارواکي رابللي او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه یې جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین مانځلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته کړې ده. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسله والو په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکی دی. د شمالي وزیرستان د اتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرانو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نه شي. دا خبره تېره ورځ په بنو کې د اتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او اووه زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسي کډوالې جینې سره د جنسي تېرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال پوښتنه وکړه چې جرمني د جنوري په 11مه د لادره کې شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړه. او د درغلیو د سر نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونو د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیات درغلی کیږي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته سراج ظهیر د ځینې پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې لیکي خیبر پښتونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړ کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارډ کې زند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دی او دا چې د بجلی د رایلټۍ په مت کې یو سل سلور سلویخت ارب روپۍ وفاق له صوبه خیبر پښتونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارډ حقیقت کې د وفاق لخوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي، خو اکثره وخت کې په دې کې بے انصافی شوی دا او دا زنخ کار شوی هم دا. ادھر یو وړاندې لیکي دا وخت مل په حالات جنگ کې دی، نو په کار د چې په قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې د صوبو کومه برخه جوړیږي چې هغه وفاقي حکومت زر تر زره ورکړي، ځکه چې هم د دې پیسو په وجه د صوبې د ولس ژوند ښه کېدای شي او صوبې په معاشي توګه ترقی هم کولای شي. نو په کار د چې وفاقي حکومت نور لزنډ کار وانخلي او صوبو ته د خپل حکومت ورکولو سره سره خیبر پښتونخوا ته زیاته برخه ورکړي، ځکه چې دا صوبه د ترخګري نه زپلی شوی صوبه ده. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د باچاهان پوهنتون انتظامی د کومو دولسو حفاظتي اقداماتو غوښتنه کړې ده، د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل پوهنتون د حملې په ضد کې راغلی، خو افسوس که دا احساس انتظامی ته د حملې نه مخکې شوی وي نو دومره بده پیښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت نه کاروانغستې شو نو ډیر سیزونه به مخې ته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون دپاره د دومره لرې ځای انتخاب په خپله یو سوال دی، خو دا به وخت ثابتوي چې د باچاهان پوهنتون حملې کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شاملې دي. اداریا اخري کې لیکي که د 400 پوهنتون 12 غوښتنې ومنلې شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغوی ته انکار کوئ، ځکه چې دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغې پوره کول ناممکنه ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او دې کې څه کمی راوستل نه دي پکار، خو باید چې داسې کار ونه شي چې سبا هغه کار د نورو دپاره کېدل ممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو دغه اوردن کو اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. ګارډین رسمانی یو لیکنه وایي په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان که څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړي، خو په هیواد کې د وسلوالو ډلو په بشپړه توګه له منځه وړلو کار ښایي وخت ونیسي. بل خوا د بی بی سي په یو لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون باچا وړاندې کوي.
د برتانوی ګارډین رسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر قومي اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګرو بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تېښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنای په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعالو وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي، او دا چې د وسلوالو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونو ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کولی شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځانته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسیانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډیر کم وي. بلخوا ایرانی چارواکي وایي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کلونو کم وي. د راپور مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په 26مه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې دای هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمرې کې پرې د جرم تر سره کولو تور دی. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د ترسره کولو په تور نیول شوي دي. یاد اداروای دغو کسانو یاد جرمونه هغه وخت کړي وو چې عمرونه یې د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن میشته اداره د بخنې نړیوال سازمان ویلي دي، له دې وړاندې د 2005 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه هغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلې ده چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمره تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملي کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی و چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې یې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا سزاګانې زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په قاچاق تورن وي.
د ځوانانو غږ
دما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر پلاړ
د دې خلاف منګه تر پسدل پکار
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی.
خبری ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولاند د هند سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. ایجنس لیکي نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند د جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره دلی ته تللی و. په دغه اړه ملیحه میرزاده نورحال راکوي.
ڈی پی آئی خبری ایجنس لکھی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهې په ورځ د هند جمهوریت روزه منځلو پر مهال خصوصی میلمه و. ایجنس لکھی په دغه موقع په نوی دلی کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی و. ایجنس لکھی د صدارتی ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجی او وزیر اعظم نریندر مودی سره یو ځای و. ایجنس لکھی مودی اولان ته د مشر میلمه په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پیریس کې د تیر کال د نومبر برید په اړه خواخوږي او همغږي وښایي. ایجنس د دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلی لیکي چې په ښار کې د ترګر پیښو د مخنیوي په خاطر خواشا دیر سره پولیس او د نیم پوځي ځواک سرتیری ځای پر ځای کړل شوی و. ایجنس لیکي دغه امنیتي تدابیر له هغې وروسته ونیول شو کله چې این ډی ټی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. ایجنس وایي په هند کې په تیره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو. د ګل په ورځ د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونه یریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نښه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترهګرۍ خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي که نه؟
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تھا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال رادیو.
د پیښور په سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د نیشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ پر ضد یو کړنلاره جوړه کړې وه او د پوځ لخوا دا ادعا کېده چې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یو وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نیشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربېره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویا حمله کې بریالی شو؟ پامیر ساحل په دغه اړه راپور راکړي.
تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوا تر هغې خبري غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوا رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې یې 3,400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارډ پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 16 یې پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه؟ د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسئله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې یې تر لرې لرې تللې دي.
غلطی زمونگ دا چھ تر کلونو کلونو مو سخت دریزے تھا دا ود اجازہ ورکا او دا دی دا مخنوی حس حسم و نکڑا لو وقت تیرے دو سرا دا یو لویا و نشوا چھ جرڑی دمرا لرخ پریشوی دی چھ کد غسولو یا پریکولو حسی کو نو دا با زمونگ لسونا او ٹول بدن ٹوٹی ٹوٹی کوی نو زما پان دا تا چھ دا وڑو وڑو ڈلو خبر کوی دا خی دمرا خطرناک یا توانی نوی لکا پو ٹولنا کی دا ننا دا سخت دریزے جرڑی اور
وہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے.
دا کراچی پوہنتون نړیوال اړیکو څنګه پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان پټول نړی کې دی چې پر لوی وسلوالو ډلو توجه زیاتوي او وړې ډلې لپام غورځولې وي.
ان کے اندر پوٹینشلز ہیں اور یہ اپنے ایڈوانٹیج لے کریں گے.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موکو بغټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړی کې ټوله توجه پر لوی ډلو وی لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامی دولت ډلا. خدا خبره باید لپامه اونو غورځول شي چې وسلوال والی شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خوای په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځې په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځې او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپل مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمہوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځې ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځې پیاوړې کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځې خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نیشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یو لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي نو همهغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
په بنو کې د اوتمانځه مشرانو جرګې په دغه سیمه کې موجود په قانونو غږ کړ دی چې د اختلافاتو ښکار نشي او د سیمې د حقونو ګټلو لپاره د یووالي مظاهره وکړي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅې ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لرې کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال ته وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ایډی پی شوی دي. قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وي خو همیش کوشش دغه ده چې انشاءالله وزیرستان به په یو زبان وي یو به خبره وي انشاءالله چې هر خبره چې وي چې اطمینان ځای په یو ځای وي کا په مارکیټ ځغیږي کا په خوره ځغیږي کا په سیاسي لیول ځغیږي امریکا په ایجنسی راغلی ان شاء الله امیش دا امید کړای لري چې دا امیش بچون د غس په خیمه شه پروت دی دغه سړو غرمته امیش کوشش دغه چې زبان مې یوشي خوله مې واشي ان شاء الله چې امیش په بچو خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله
پیرا کل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منځ کې توڑخ کاری خو دوی به په هر صورت اتمانځا یعنی د وزیرو او دا وړو ټولې قبیلې په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره یې په یو ځای کول لازم هم دي
سلویر میاشتې پنځم میاشتې شي چې زه خپل د جرګې نه میزون لشکي سایډ ته کړې ده په واجه د دې چې اس میش دلته سړی تیب سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلی وخستې دي حکومت وخستې دي زنه د کوم خل ته نن چې کوم ده په وزیري د وړي خبره روغله میډ ورته وي چې وزیري د وړي پرېږدي او توسې چې کوم ده اطمینځایي جوړه کړي لکه څرنګه د میش پلارۍ نیکې دغه اطمینځایي چلول یې کوشش دا ده چې میز اطمینځایي جوړه کړي چې میش دا ټوله جرګه یوشي د آی ڈی پیز او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې هغه سه مشکلات وی چې مشکلات حل شي په داسې حالات شې میش چې په حالت جنگ شې او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ د اتفاق چې میش څه پر جوړ نه وي میش په داناز په میش وزیت مصیبتې لري
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیش کړل او د ټولو وزیرو او دا وړو نه یوه نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانې میاشتې په لسمه نېټه یې بیا ټولو اتمانځایي راوبلل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال رادیو بنو
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خبرونه
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي چې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپل ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور
د خوست پکتیا او پکتیکا د یولس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوي د سه شنبې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مالک زدران مشال راډیو ته وویل
موږ د زدرانو قوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولی شو او موږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولی شو او د دغې د پرای راغوښتی شو اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشوي ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمو ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی په لس نیمو ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی
دا چې د زدرانو د قوم د سولې او ثبات شورا به کوم کارونه وکولی شي په اړه یې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي دې ته څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي
یاد دې وي کله یوې خوا زدران میشتې قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي بل لوري ته په لویه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اور دنګوز د قبایلی سیمې باړینا یو راپور دغه ته 13 ورځ د امن په نوم د کرکټ د لوبو سیالۍ وشوه دغه لوبو کتلو د پاره د پاکستان د ټی 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم ورغلی وو دغه ته راټول شوی غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي دي چې هغه به په دغه سیمه کې د یو روغتون او یو کرکټ سټیډیم جوړولو لپاره خپلې هڅې کوي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي
د نهی پورس د خیبر ایجنسی په باډا اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنت پایلو بسر تورسه د چکو کی خیل کرکټ ټیم وګټله او آرمی کرکټ ټیم ته ماتي ورکړه. په دې موخه د پاکستان ټی 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان پر دې هم موجود وو او په خپل وینا کې وویل
نن چې کوم دا وریزا یمو ده پر ډیره زیاته خوشحالي وریزا دو ازګه چې مخ پهلوان اټول خپل کورونو ورسیدو اور دا آغا وریزا دے چکم وریزی مو دیر وقت نا انتظار کولو چی مخ پلوان دا علاقہ دا دوبارہ آباد شی انشاءاللہ یو احتاسو علاقے کی یو ہسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاءاللہ دا دے مو پلان دے انشاءاللہ چکم کورونا دے مونہ کی گی زب اخبال و خال کولا مو اخبال و خال کولا لازمی گو انشاءاللہ
دا کرکٹ دا غلو بیتا پا گن شمیر کی خلق را غلی بو اپا دے کسانو کی یو تن نواز پردی مشال ریڈیو تبویل
حکومت لدا وقتنا دو چے دو دے کے ایجوکیشن لگا ام کی خال کولا دمو خال کولا دو دے کے گرانڈونا جوڑ کے ہو لگا
او دا کوکی خیل کرکٹ ٹیم یو لبغاڑی ریاض اخبال احساسات صدا سے شریک کڑل
مو دیر خوشحال یب دیوا سیما کی دوبارہ امن بیا بحال شو دا خلق ټول راغون شوی د مختلف وزینو نه خلق راغلی د مختلف کومونو نه خلق راغون شوی غر غر خلق هم راغلی
په خیبر جنسی کې امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو زمنگا د سحر خبرونه تاسو ووري زمنگا په راتلونکو خبرونه کې به نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونه نه خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکې هر چاته چې خاط آباد او بریالي اوسه.
زمانت سیارا